سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای روان ملي کال تر 50 میلیونو او 100 زرو ډیرو کسانو د دغې ادارې له طریقه نقد پیسې او هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپله د شیانو پر رانیولو کنټرول لري، بل دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېمه دا چې محلي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي مشر د زمري میاشت چې پر شپږمه نیټه په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبوره شوې ده چې د بیړنیو مرستو کچه له 50 څخه تر 50 سلنې راښکته کړي. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان د چمبه په ختیځ لاهور کې په خپل کور کې بیان ویل شوی دی. د خبره د حق مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی. عمران خان ورسله هغه ونیول شو چې نوملای په اسلام آباد کې یوې محکمې هغه د اختلاس په تور مجرم پیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد پالی محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د تیر کال په اپریل میاشت کې له واکه وپرځول شو په 50 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان په خپله بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا سیاسي انګیزه لري. د چین د هیبی ایالت په بایودینګ ښار کې په وروستیو سیلابونو کې 10 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 تنه نور نادرکه شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ارقام نن چارواکو اعلان کړل. د چارواکو په خبره نن له غرمې مخکې د بایودینګ ښار د 3500 زره اوسیدونکو چې له خطر سره مخامخ و نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو شاهد دی. د بارانونه په 1970 کلونو کې مخینه نه لري. سوریه په شمال ویدیز ادلیب ښار کې نن سهار د روسیې د جنگي الوتکو په برید کې درې ملکی وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان کړی ده. دې سازمان زیاته کړې د روسیې د نن سهار برید د ادلیب په لویدیز کې د ویکورنی درې غړي وژل دي. د سوریې د بشري حقوقو نظارت کوونکي ډلې ویلي په سیمه کې کاري ټیمونو د ژغورنې په عملیاتو پیل کړی دی. او د خزینه فوټبال نړیوال جام د 1400 غوره لوبډلو پړاو نن پیل شو چې هسپانیا او جاپان پکې خپل سیالان مات کړل. د نن ورځې نمړې سیالۍ د هسپانیا او سویس ترمنځ و چې 15 دیو پر وړاندې هسپانیا وګټله. دغه راز دویمه سیالۍ بیا د جاپان او ناروې ترمنځ و چې 3 دیو پر وړاندې جاپان وګټله. باید ویل شي چې د دې پړاو په سبانیو سیالیو کې باندې د لینډ د سویلي افریقا او سویډن د امریکا پر وړاندې سیالۍ وکړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به دا واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلي دي چې دوی د ژمي په رارسېدو سره مجبور شوي دي چې د خپله مرستو نیمه برخه راکمه کړي. دا چې علت یې څه دی په دې اړه به درته وړاندې په خبرونه کې راپور ولرو. د دې سره جوخ دا به هم واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې په تیر کال کې په افغانستان کې د ژمي سړې څپې د څارویو ژوند اخیستې او کروندګرو حاصلاتو ته هم زیان اړولی دی. دې ته به هم دم شو چې په نورستان کې یو نوی کانال جوړیږي. اوسیدونکي ورته خوشاله دي.
دا نورستان خلک موږ ډیر غریبان یو، ډیر خوشاله شو، نور هم راشي خو غریبان یو.
هم درنګه غزنی ته به هم ورشو چې هلته د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده.
ټول لیکه تدابیر نیول دي، ان شاء الله نه دی یو حق بل چاته کول کېږي. هر څه خپل حق کول کېږي، موږ ډېر خوشاله یو.
هم درنګه د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د نیول کېدو په اړه به هم وروستي جزئیات درته ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي په داسې حال کې چې د ژمي موسم پرانګدي کیدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیا ویډیږي، خو د دوی د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ په ویلامه کې چې نن خبره شوې ده ویل دي د بودیجې کمښت د لامل شو چې د افغانستان لرو سیمو ته په وخت د خوړو درملو مرسته ونه رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېساري بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتیږي، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی. د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خپره شوه پکې راغلي، د افغانانو بشري اړتیاوې د پخوا په شان جدي دي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې. دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې دغه بودیجې 25 سلنه چې 1.4 میلیونه ډالر کېږي دوی ترلاسه کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د لامل شوی چې یو شمیر پروګرامونه ودروي. د اعلامیه په ټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 212 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچې اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده. د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول 3 کاله وچکالۍ، بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړي او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
تر مشکلات اقتصادي زیات داریم،
ډېر اقتصادي ستونزې لرو، کار نشته، هر ورځ دلته چوک ترازو، د کار په لټه کې خو کار نشته، په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کیږي او نورې ورځې بیکاره تیرو.
کار میکنی شه ورځ چهار ورځ بیکاره
پیش از مراد کارګرایشان بیکار نه.
د طالبانو لپاره تک مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړی ګوډی پیدا کولای شو، خو کله چې طالبان راغله بیکاری ورسره زیاته شوه. د سړکونو پر سر د سوالګرو شمیر زیات شو، خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلینډ او هند په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په 1300 کلونو کې بې ساري وو چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په وو هیوادونو کې 300,000 او شپږ هزار کسان له قحطۍ سره مخ وو. دغه شان د 3 جولای میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کمواله راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي چې د مالوچو په وایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی دی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربیره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه
مالوچ د څیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بدیل دی. دا پروس کال 100,000 ټنه پخته تولید درلود، هم 100,000 ټنه نسه کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او د قوان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او د غره په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښې شوې ده.
دی وایي د ملوچو په عوایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي د ملوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد دین قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچم نو مشکل مواد استعمالي موارد کښت بمبه اولن
موږ د مالوچ په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او بل خو د وچکالۍ لامل او به نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیری ولسوالیو کې خلک نشي کولی څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
در بعض ساعات که متاسفانه حاصلات خوب به دست نوردن.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره داره چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرضو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالکو ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران چټ دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو تبدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي، چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اوو کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا کانکور په دویم دور ازموینه کې یو شمېر ګډونکوونکي زده کوونکي وایي خوښدي چې د خپل راتلونکي لپاره ازموینه ورکوي، خو دوی له بېلابېلو پوهنتونونو بهرنیو هیوادونو ته د استادانو په وتلو اندېښمن دي. دغه راز دوی وایي چې د استادانو تشه به د زده کړې کیفیت ټیټ کړي. اخوا د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي تېره پنجشنبه یې د کانکور ازموینې دویم دور 12 ولایتونو کې پیل کړ چې د 12 ټولګیو و فارغانو او دینی عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا بهیر به نن شنبه بشپړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
چون زخمی هم ما دلته د کانکور امتحان لپاره راغلی وم، چون نمیشو کولی چې کینم ولته موټر کې امتحان.
داد عبدالواسع همدرغږ دی چې د ازموینې ملي ادارې خپور کړې او پرونی په ختیځ کونړ ولایت کې په ناروغ وجود ازموینه ورکړې ده. نوموړی وایي د ناروغۍ له امله یې له نورو زده کوونکو سره یوځای ازموینه کې ګډون نه شو کولی، نو موټر کې کېناست او ازموینه ترې واخیستل شوه. د 1402 کال د کانکور ازموینه د چنګاښ په 9 پیل شوه. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې دا ازموینه په 15 دورو کې اخیستل کېږي، چې په لومړۍ دوره کې 11 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کېږي. د دغې ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره پنجشنبه د اسد یا ازمري میاشتې په 12مه دویم دور ازموینه په کندهار، هلمند، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، غزنی، نورستان، بادغیس او فراه ولایتونو کې پیل شوې او نن شنبه پای ته رسیږي. د کانکور دویم دور ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي دوی خوښ دي چې د زده کړو یو بل فرصت په لاس ورزي، خو دا چې له ډېری دولتي پوهنتونو استادان بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، دا به د زده کړو کیفیت اغېزمن کړي. امان الله میاخیل چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل:
دا چې زما په شمول زیاتره شاګردان سکل دغه تشویش او اندېښنه لري چې په پوهنتونونو کې استادان کم دي، نو زمونږ تشویش دې ته دی که چېرته استادان په یو پوهنتون کې کم وي، نو په موجوده استادانو ډېر زیات فشار راځي، او کله چې په یو استاد فشار راشي نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي او شاګردانو ته ښه درس ورکړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغان کدرونو د ګټه واخلي او دا تشه ډکه کړي. رحمت الله چې د هلمند ولایت اوسیدونکي لري، دوه ورځې وړاندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نوموړی د کانکور د ازموینې د صحنې په اړه وایي:
بیرته امتحان و چې امتحان ته رالو، او موږ سره استادانو او لارښوونکو ډېره سمه همکاري وکړله. موږ رالو په امتحان کې، امتحان انشاءالله پوره کړي او موږ سره استادانو کوم بد رویه او داسې چلند نه دی کړی چې موږ تر سام نه یوسو.
د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم دور ازموینه کې چې د نن شنبې په ګډون په 12 ولایتونو کې بشپړیږي 28,615 د 12 ټولګیو فارغانو او دغه راز له 1,391 تنو دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا چې له دیني عالمانو په کومو شرایطو ازموینه اخیستل کیږي او په کومو پوهنځیو کې به جذب شي په دې اړه مو د ازموینې ملي ادارې او دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیا هاشمي څخه وپوښتل، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د پوهنې د چارو پوه نور رحمان لیوال که څه هم عصري زده کړو برخه کې دیني عالمانو ته پر زمینه جوړولو خوښ دی، خو د ازموینې ملي ادارې له لوري پرته له کوم سیستم د کانکور په ازموینه کې د دیني عالمانو شاملول د اندېښنې وړ بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
هر چا لپاره عصري زده کړو ته نوې او اسانه لارو پرانستلو موږ ستاینه کوو، خو د دغه ډول ځانګړو کسانو لپاره ځانګړو ازموینو د روڼتیا په اړه اندېښنې شته. باید د ازموینې ملي اداره د دغه ډول خاصو ازموینو کړنلارې ملت ته څرګندې کړي.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درېمې ورځې ازموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلۍ ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغې مدافع وکیل له سترې محکمې څخه وغوښتل چې په دې موضوع یو ځل بیا غور وکړي. عمران خان پر ځان لګیدلې تورونه ټول رد کړي دي. تفصیل د عصمت سروان اورو.
د پاکستان پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ونیو. عمران خان مخکې تر مخکې اټکل کړی و چې نیول کی شي. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین نن وویل د اسلام آباد یوې محکمې عمران خان په 3 کاله حبس محکوم کړی دی. د اسلام آباد په محکمه کې د محاکمې په محل عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړ. د اپوزیسیون مشر عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د تیر کال اپریل میاشت څخه چې د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته له واک لري شوی، د پاکستان له اصلي واکمنانو یعنی پوځ سره په اختلاف کې و. د فساد ټول 150 تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او هغه په سیاسي انګیزه بللې دي. عمران خان په میمیاش کې د فساد د نورو تورونو په تور ونیول شو، خو هغه مهال د عمران خان نیونې د پلویانو سخت او خونړي اعتراضونه وپارول او له همدې کبله ژر خوشی کړی شو. د عمران خان اسلامي ګوند تحریک انصاف په یو بیان کې ویلي چې له سترې محکمې څخه د استیناف غوښتنه کړې ده. که د پاکستان ستره محکمه د اسلام آباد د ځایي محکمې پریکړه تایید کړي، 22 کلن عمران خان به د 6 کال له انتخاباتو منع شي. عمران خان چې لا هم د اصلي مخالف سیاسي مشر په توګه زیات محبوبیت لري، د تیر کال په نومبر کې هغه مهال ډزې پرې وشوې او پر پښه ټپي شو چې د اسلام آباد په لور یې لاریون کاوه. عمران خان ادعا کړې چې د صدر اعظم شهباز شریف او امریکا په دسیسه له واک لري کړی شوی دی، خو دواړو ویلي چې د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې لاس نه درلود. عمران خان چې په لومړیو کې د پوز له ملاتړه برخمن وو، په وروستیو کې ویلي چې پاکستان دې ته اړتیا لري چې دولت د پوزي او امنیتي ادارو له کنټرول ووزي او دیموکراتیک ادارې پرې واکمن شي، څو د پاکستان 211 میلیون وګړو ته خدمت وکړي شي. د په جون میاشت کې ازادي رادیو ته په یو مفصله مرکه کې وویل، نن موږ دا باید ومنو چې که موږ بدل نشو زموږ راتلونکی به په خطر کې وي. که رښتیانه دیموکراسي رانشي او د قانون حاکمیت رامنځته نشي، پاکستان به وړاندې تګ ونه کړي. د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې نیمایي موده 4 پوځي دیکتاتوران واکمن پاتې شوي دي. حتی پوځ د ملکی حکومتونو په موده کې هم ډیر واک په خپل لاس کې ساتلی دی او په اکثرو مواردو کې پر ملکی حکومتونو کودتاوې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ازموینې زینو ګډونوال ویل دي چې باید شفافیت په پام کې ونیول شي، خو یو شمېر نور به وایي چې د ازموینې خو او شفافیت پکې شتون درلود. ورزو تفصیل لسیمه څخه په دې راپور کې ورو.
خواست ما از مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شود و حق به حقدار برسد. دیگه والسلام.
تاج محمد در غزنی په ثقافت مانی که د کانکور په سرژنۍ ازموینه کې ګډون کړی و، دی دلته د شفافیت او حق و حقدار ته د ورکولو غوښتنه کوي. خو نور محمد بیا د کانکور یو بل ګډونوال دی، دی له شفافیت څخه راضي دی او وایي تمه کیږي چې د کانکور ګډونوال به خپل لیاقت د هیواد پوهنتونونو ته ورسوي.
الحمدلله ډېر ښه ازموینه ده، ټولو ډېر ښه تدابیر نیول دي. انشاءالله نه د یو حق بل چا ته ورکول کېږي، هر سړی ته خپل حق ورکول کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې و هر سړی ته خپل حق ورسېږي، خپل لیاقت هر سړی خپل پوهنځي ته ورکولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزنی کې له شاوخوا 3500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي چې وړ او بااستعداده ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی، هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیستې په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزني څخه 3449 کسانو برخه اخیستې ده چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ شوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت پر رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکوو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیصله او نور خپلوي او رقابت په دې شیانو کې نشته. ورونو، تاسو اطمینان اوسئ چې په دې اړه باندې تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کیږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزني ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150000 زده کوونکي ګډون وکړي چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي په افغانستان کې د تیر ژمي سړې څپې د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې ده. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې دي چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوي او لیکلي دي چې له 70000 تر 200000 پورې څاروي له منځه تللي دي. د راپور پر بنسټ هغه کورنۍ چې ژوند یې په کرنه او مالداري ولاړ دی له ژمي وروسته د خپل اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 70000 څخه تر 200000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې له 14200 کورنۍ سره مرکې شوي او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې دوا یخنی د سانتیګراد له منفي 20 درجو څخه ټیټه وه او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا شپږ اویا سلنه کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري او د محصولاتو په پلور کې یو اویا سلنه کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څارویو لپاره د خوراکي توکو کمښت د دې لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څارویو مقاومت کم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سلو کې اته څلوېښت سروې شوي کورنۍ نه دي توانېدلي چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم.
تیر کال پر موږ سخت شمی وو چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنچیر ولایت یو کاروانګر راهیا بوای چې د سړی هوا ترڅنګ وچکالی د دې لامل شوی چې د کاروانګرو څاروي د وحشي ژویو ترستونه تیر شي.
متاسفانه همه ساله سر نبود
لبد مرغه هر کال د سړی هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو لخوا څیرل کیږي او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي او هر کال د دوی له دریو څخه تر پنځو پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند نوزاد ولسوالی یو کاروانګر او مالدار غوث الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څارویو د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زموږ هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېری مالونه له یخ له وجې څخه تلف شوي دي. زه ډېری خلک داسې پېژنم چې مالونه یې په سلو کې 50 د منځه تللي دي له یخ او دغه وچکالۍ له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېره زیاته وچکالۍ ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکالۍ نه راغلې لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم ځای لري.
اوس به نورستان ته ورشو چې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته هلته د نږدې 80 کیلومتر نوي کانال د ویستلو چارې پیل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې د 2500 متره په اوږدوالي د نوې ویالې چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې، چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو شوي او د ویالې د چارو پای ته رسېدو سره به 1200 جریبه للمي ځمکې ته منظمې اوبه ورسول شي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دا د ډبلیو پی مالی لګښت او د 2500 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړیږي، چې د دې په جوړېدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ټي وي او د پروس او د ټي وي 1200 جریبه ځمکه تر کرنې لاندې راشي او دا به خوړو بشي او د سره به د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی راشي. همدارنګه خلک به په دې کې کار کوي، د کار په بدل کې به د غذایي مواد ورکول کیږي، نو دا یو ښه فرصت دی انشاءالله.
هغه وویل سرپرست وزیر مولوی عطاالله عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې، بیا رغونې، پراختیا، د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا او د اوبو د تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنې وکړې او له مرستندویه ټولنو یې وغوښتل چې د نورستان د آبادۍ او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې د یوې اوږدې ویالې جوړولو چارې پیل شوې. له یوې خوا یې للمي ځمکې خړوبېږي او لبل پلو ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلې دي. بیان الله او شیر زمان.
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو. زه بزګر وم
دغه وزره وسوه متر اوګد کانال د پارون مرکز اړوند د ایچ ٹی وی ڈی وی او پرونس کلو کې غزول کیږي چې په برکت په بزګران د زمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو.